السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د جوزا یا غبرګولی 22مه او د جون په بخنه سره نن پنج شنبه د جوزا یا غبرګولی 23مه او د جون 14مه نیټه ده. نن زر ورځې پوره شوې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. دغه خبری مجله مو تر ډیره پر همدې مسله او د ښوونځیو د بندیدو پر اغیز راڅرخي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان له سیل زپلو سره د ترکیه د بشری مرستو یو کاروان پرون چهارشنبه هرات ته ورسید. په دې مرستو کې چې د ریل ګاډي په وسیله افغانستان ته استول شوی وي، 640 تنه خوراکي مواد، وړه خیمه، کمپلې، صابون او نور اړتیا وړ شیان شامل دي. تر دې مخکې ترکیه د هرات ولایت زلزله زپلو ته بشری مرستې استولې وي. وروستیو سیلونو په افغانستان کې سلګونه کسان مړه او ژوبل کړل، سلګونه کورونه یې ویجاړه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون ویل ایران او پاکستان په یو ورځ نږدې 4000 افغان کډوال خپل خاورو ایستلی دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 3400 افغان کډوال له ایران او 215 تنه له پاکستان څخه ایستل شوي دي. د کډوالو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کډوال د جون په 18مه د اسلام کلا، سپین بولدک او تورخم له لارو هیواد ته داخل شوي. په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د جبري ایستلو او د سیلونو په شان د طبیعي پیښو له امله لا پسې بشري وضعیت خراب شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د ایران هوایي شرکت له 2 کلونو ځان وروسته پرون چهارشنبه کابل ته الوتنې پیل کړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ایران هوایي شرکت ایران ایئر په کابل ته په اونۍ کې یوه الوتنه کوي. ایران ایرانی هوایی شرکت روسه په دی اړه څه نه دی ویلي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې دوا افغان هوایی شرکتونه آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر به هم ایران ته الوتنې کوي. د پخوانی افغان حکومت تر نسکورېدو وروسته ډیرو نړیوالو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې وزندولې. اوسه کال یو شمېر هوایی شرکتونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي چې تر ټولو وروسته یې د ترکیه هوایی شرکت و. په سوداګری کښته یو باندې د یمن د حوثی یاغیانو د بریدونو په دوام کې پرون چهارشنبه په سور سمندرګي کې خدایدی بندر ته نږدې یوه کوچنۍ کښتۍ د یونان پر یوې باري بړۍ برید وکړ او د هغې انجنې زیانمن کړ. د بریتانیا امنیتي شرکت امبری اعلان وکړ چې پر توتور نومې کښتۍ د یمن د خدایدی بندر له جنوب لویدیځ څخه شاوخوا 8.5 مایل لرې برید شوی او په دې برید کې د یمن د حوثی یاغیانو د بریدونو نښې لیدل کېږي. د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتو هم اعلان وکړ چې یوه کوچنۍ سپینه کښتۍ چې له 500 مترو اوږده وه د دې باروړونکي بیړۍ له لاندنۍ برخې سره ټکر کړی او وایي چې دا عمل قصدي و. او د کرکټ د نړیوال شل ورځ جام سیالیو په دوام کې به نن 3 مسابقې وشي. په سی ګروپ کې د ویسټ انډیز او نیوزیلند لوبه ده او بیا به د نن ورځې دوهمه لوبه د افغانستان په وخت ماخام په 2 بجو په دی ګروپ کې د بنگلاديش او نیدرلند یا هالند ترمنځ وي. همداراز د انګلستان او عمان سیالي هم د افغانستان د شپې په 1:30 بجې پلان شوی. سبا به د افغانستان لوبډله له پاپا نیوګینی سره مخامخ شي او دا به د افغانستان دریمه سیالي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. نن په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو زر ورځې پوره شوې. یوه زده کوونکي خپل احساس داسې څرګندوي:
کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره ته قفس دی کنه، انتظار نور څومره وي. بس دی کنه، بس دی کنه، بس دی کنه.
له زده کړو محرومې یو شمېر نجونې وایي کورنیو یې کم عمر کې واده او کوژدې ته اړ ایستلي.
وم سم کې ما څنګه باندې ډیر وضعیت خراب راغی. ما خپل رواني تکلیف پیدا کړ. زه یو سپینګر سایت او سپیکر نه اوس نه ځم ماشومانه هم ست.
ملګرو ملتونو د خځو په وړاندې د دوی پټکو د طالبانو په منظم تبعیض اندېښنه ښودلې. د چارو کتونکو وایي
د خزو د تعلیم د اخستو حق د کار د نه کولو عادلانه محکمې ته د نه لاسرسي له وجې بشري حقوق تر پښتن لاندې دي. په تیره بیا د خزو
او خپلواکو څیړونکو په غزه کې اسرایلی پوځیان او حماس دواړه په جنگي جنایتونو تورن کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته ویل، نن زر ورځې پوره شوې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې. دغه خبری مجله تر ډیره همدې مسئلې ته ځانګړې شوې ده. په سر کې ورزو دې راپور ته چې په افغانستان کې د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې پوره شوې، له ښوونځیو محروم شوې نجونې وایي ژوند یې تیار شوی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وږي په 26مه له 6م ټولګي پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او اعلان وکړ چې د یو میکانیزم له چمتو کولو او د دوی د مشر له فرمان وروسته به دغه بندیز لرې کړي. خو برعکس د نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه نور هم زیات شول چې د ګڼو لورو اندېښنې یې وپارول. نور تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه څه چې یاد کړي مو دوه کلو کې هېر شو رانه بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی کنه انت لا نور څومره وي بس دی کنه بس دی کنه بس دی کنه.
خاطره یو له هغه جنو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبرې سختي ورځې تیروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کیږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تیرې زر ورځې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تیرې کړې دي.
داسې ورځ به همیشه ما بل سهار تر بیګا پر اوښکې تیولې او له طاقه هیڅ نه وتله. ما مور پلار مې هر څه راته ویل خو زه بخیر روان شوې وم. ما غوښتل مې چې په ازادي لاسته راوړم خپل ویاسې ته مې اوښکې تیولې چې زه به څه کوم. ما آینده به څه کیږي؟ ما ډېرې هیلې درلودلې اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم تکړه څخه محروم دي ډیر ورته خفای ما.
د دایکندي ولایت اوسیدونکو او لز دکړو به برخي یوې بلنجلې فهمي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتي بسر
می درې کله کې چې په یو به بخلي حالت کې کله چې وینم هلکان خوانځي ته زی راته ډیر ستونز منه ده. ته خوانځي د تړلو لامل ډیر خوښینیم، هیڅ کوم ځای ته تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پریږدي موږ زده کړو
یو کړو ځای بروم چې طالبان مرانه میمونه درس بخونیم.
د زده کړو د برخې او فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پانتونونو دروازو د بندولو په اکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړي. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقض خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي، ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د جنو خونځي خلاص دي پونتون خلاص دي او تر ډاکټر از دکړ کوي او د ټولنې د رهبری تر هر سطحې ورته در رسیدو چانس او زمينه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستیالي دربار د جنو پر مخ د خونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
A thousand days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لز دکړو پراته زر ورځې وحشتناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لز دکړو به برخې سوي دي ډیره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللې دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړي. دا د نجونو د کورنۍ لپاره هم ډیر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لونې لز دکړو پراته اندېښمنې دي. دا د هیواد لپاره هم ډیر زیان رسوي، ځکه نسی کولای بیرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کیږي.
Every day as that loss deepens.
ایدر بروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په شپږویشتمه نیټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم را وګرځولې.
نن د جون دیارلسمه زر ورځې پوره شوې چې طالبانو د نجونو په وړاندې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي بند کړي. د زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې وایي د ښوونځیو له بندېدو وروسته یې کورنیو په جبري توګه واده او یا هم کوژدې ته اړ ایستلې دي. دوی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې د راتلونکي لپاره یې لوړې هیلې او پلانونه درلودل چې ټول یوازې د یو ارمان تر حده ورته پاتې شول. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت د میدان خار اوسیدونکو چې نه غوړي پراپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل نږدې دوه کال وړاندې کله چې لشپګم ټولګي فارغ اسوه او وم ټولګي ته د طالبانو د حکومت له لوري د لګول سوي بندیز لامل خوانځي ته لتاګ محروم اسوه، په څوار لس کلنۍ کې د کورنۍ لخوا و ډیر سکلن سړی ته واده سوه.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم، یعنې اووم صنف کې وم، په موږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما په خپله رواني تکلیف پیدا کړ، لږ له زره نو مایلي شوم د بعد لګې نه. زه یو سپین ږیری سړی ته وسپین کاک نو اوس مې دوه ماشومانه هم سته.
د دې نجلۍ د عمل ور فریدې ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سختو اقتصادي ستونزو له امله د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یاد سړی ته ورکړی ده.
پلار چې څه دی یو سپین کې سړی ته ورکړل چې هغه تقریبا شپږ دېرش سو دېرش کلن ډېر خواستګاران هم درلودل، خو فقط داسې کس چې ډېر پیسه دار وه. بیا نو پلار یې چې څه دی دې کس ته ورکړله تقریبا اته لکه ولور یې ورباندې واخیسته، خو بس نو اقتصادي ستونزې درلودلې مامې مجبور وه.
خدا کیسه یوازې په میدان وردګو کې نه، بلکې د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې ورته کیسې روانې دي. د کابل خر اوسیدونکو او د اتم ټولګیز د کوونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل 15 کلن واچي له خوانځي محروم اسو او د کورنۍ لوري په جبري توګه 13 کلن سړی ته کوز د سويدا
نه خیر نه رضایت خودم نه بوده
دی کوژدې کې زما رضایت نه و، کورنۍ را باندې فشار نه راوستل او مجبور یې کړم. هغه کوژدن مې د شکلن دی او زه سپیلن ولس کلن یم، هیڅ چاره مې نه دلوده. زخت زیات یې را باندې فشارونه راوستل. کورنۍ مې ویل چې ښوونځی نشته، کار یې بله بوختیا نه لري، باید کوژده واده وکړي، باید نامزاد چوي.
د کابل ښار دا اوسیدونکي زیاتوي
وخت دیگه خیلی کوشش نهایی خدا کردم دیگه فامیلم زیاد شد دیگه
مډې را هڅه وکړه چې دا کارونه شي خټه ری مجبور کړم څو کړم کورنۍ مې دنو څه کولای نشم. زموږ اقتصادي وضعیت هغه مهال هم خنه و او سم خنه دی. کله هم زله دې کوژدې هیڅ خوشاله ورځې نه يم. ته کورنۍ لپاره مې مجبور یم چې ځان فوخیم او هغه یې نه خسرګنې سره مې چلند وکړم. تر راتلونکي لپاره مې ډېر ارمانونه و چې ښوونځي او درسونه به مې خلاص کړم او ډاکټره بشم، خو دا څه ونه شول. زما خبره کورنۍ ته دا ده چې لطفاً هر ډول شرایطو سره چې مخ هم یې لوني مو جبري ودونو ته مجبوروي.
در هر شرایط باشن هیچ وقت دخترای خودم به ازدواج اجباری مجبور نکنم.
د دې خبره کوژدنې یوازې خوانځای لوستای او دا مهال پر لاسګاډي یا کراچۍ کار کوي. د کندهار ولایت اوسیدونکو تمنا وایي د لسم ټولګیز د کوونکو چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځیو کې پر زده کړو بندیز ولګاوه. دا وایي یو کل وړاندې په ولس کلنۍ کې واده سوي، خو د واده لپاره یې رضایت و.
نه کوم اقتصادي ستونزه نه و، د حالات په کتو سره کورنۍ رضایت او کورنۍ وایره نو موکه کړل. مشکله واده نه کړل شو، بیا نه بن سوي نه داهله مدرلو درتلونکي ته چې خپل تک په پای ته ورسو او کوم هیله چې لرو هغه په پوره کو. خو متاسفانه چې دا هیڅ ونه سول. د کوونکو کورنۍ ته مې وینا ده د چې اګه کولای شي چې د دې زمينه مساعد کې کوم زمينه چې کله کله دې ته مساعد سوي یا په کورونه کې جنس د کړ کول کیږي هغه ته دې نه راګرځي.
هڅه مو وکړه د غونجونو د کورنۍ سره هم خبري وکړو، خو ځینو سره یې په خبرو ونه توانې او ځینو کورنۍ له خبرو کولو
ډاډه وکړه. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنې دوه وروسته لتیرو نږدې دریو کلونو یعنی زر ورځو راهیسې لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د انجنونو پر زده کړو بندیز لګولای. خو د دې بندیزونو نورې پایلې څه کېدای سي؟ د بشري حقونو ځینې بنسټونه او د ښځو د حقونو فعالانې له قانوني عمر وړاندې او په اجباري توګه د ښوونځیو زده کوونکو انجنونو ودولو په اړه ازادي راډیو سره د اندېښنو په مطرح کولو وویل چې دا به نه یوازې د دغو انجنونو بلکې د ټول افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناکه او اندېښمنوونکې مسله وي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طبعا موږ په افغانستان کې د خپل اثر په نتیجه کې دې ته متوجه شوي یو چې د نجونو د زده کړو بندېدو پر نجونو او بیا د کم عمر لرونکو او ماشومان نجونو پر ژوند اغېز کړی او له وخت وړاندې د دوی اجباري ودونه زیات کړي. دا وحشتناک ده، هم د دغو نجونو لپاره چې ودونو ته مجبوریږي او هم افغانستان لپاره خطرناک ده، ځکه اوس په ښوونځیو کې د نجونو نشتون د دې لامل کېږي چې بیا موږ په راتلونکي کې په پوهنتونونو کې نجونې ونه لرو، روغتیایي او بشري ښځینه کارکوونکې ونه لرو،
د ښځو د حقونو افغان فعاله نسرین حمیدی بیا له قانوني عمر وړاندې او په اجباري ډول د نجونو د ودونو په اړه وایي
هر څومره چې دا ډول ناوړه دودونه عملي کېږي په هماغه اندازه تاوتریخوالی زیاتېږي چې په کورنیو اړیکو کې هم ستونزې پېښوي. په کم عمر کې نجلۍ واده کول ډېرې بدې پایلې لري، لکه هغوی له زده کړو محرومېږي، په ماشومتوب کې مور کېدل، د کور نه تېښته، کورنۍ تاوتریخوالی او همداسې نورې ستونزې هم یادولی شو.
هڅه مو وکړه د دغو نجونو او ښځو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
سر ورځې کېږي چې د ښوونځي ور مې نه دی کتلی.
هره ورځ چې تېرېږي د دې ژوند باور وکړئ، څه فکر کوم چې ارمانونه او خوبونه ټول زموږ بربادېږي او د خاورې سره یو ځای کېږي.
مکتب تتلیلو هر تا دورازی به مرتش مارلی چه خدا دورازی دی ایچ متیری گی
درو پلسل پوری می ساتلی کالی خو تکرای و باکس می هیچی می ندی خراب کرده اما سن ساتلی
د افغان جنو پرمخت خونزوی د دروازو د تلل کدو زر رزی پورا کیگی با دیارا د پنشم به پورز د ازاده راڈیو زنگلی خبرونی مهی روی
اوریدونکو را سره پاتشي په دې خبری مجله او د ازادي رادیو په نننیو خبرونه کې په دې اړه درته ځانګړي راپورونه مرکه او بحثونه لرو. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د هغه راپور متن خپور کړی چې ټاکل شوی ده د رواني جون میاشتې په 13 په کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې بحث وشي. بنټ په دې راپور کې چې لخه ځنجنو د بشري حقوقو لپاره حقوق پوهانو او د بیلابلو پرګنول اساس سره د خبرو او مشورو پر اساس چمتو کړي پر هغه منظم تبیز رڼا اچوي چې طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ښځو خلاف عملي کړي. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په یو نوي راپور کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د سرغړاوي او په منظم ډول د هغو د ځپلو او محرومیت لارې چارې سپړلې دي. راپور په ګوته کوي چې افغان نجونې د تعلیم او روغتیا په شمول د جنسیت پر اساس ځپل شوي، د جبري ودونو، اسارت او قاچاق په ګډون د استثماري دوله خطر سره مخامخ شوي دي. د بنټ د راپور پر اساس د سی حال کې چې انجنیر او میرمنې د تشدد په وړاندې نه د خپل کورنۍ او نه هم د چارواکو له لوري حمایت کیږي. په راپور کې راغلي هغه انجنیر چې د ټولنې په منځوي او کمزورو پرګنو پورې تړاو لري، لکه د مسابي او توکمیزو لژکیو لا ډېر زیاتې سره مخامخ کیږي. د ځنګړي راپور ورکوونکو شننه په ډاګه کوي چې څنګه د طالبانو سیستماتیک تبعیض، جلا کول او انساني کرامت ته به احترامي د ظلم یو بنسټیز جوړش رامنځته کوي. دا سیستم 15 اساسي حقونه زده کړه، کار، د تګ راتګ ازادي، روغتیا او عدالت ته لاسرسي ردوي او یو داسې د نه منلو چوکاټ رامنځته کوي چې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره مضر دی. د حقوقي چارو متخصص او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنای استاد پوهن نصر الله ستانګزای د شاغلي بنټ راپورته په اشاره وی په دې کې شک نشته چې د طالبانو له واکمنۍ دوروسته د بشري حقوقو د سرغړونو او د قانون د حاکمیت د نشټوالي له کبله د ټولنې مختلفې پرګنې له ډیرو ناخوالو سره مخامخ شوې دي. د مثال په توګه وویل
د خزو د تعلیم د اخستو حق د کار د نه کولو عادلانه محکمې ته د نه لاسرسي له وجې او همداشان صحي خدماتو او نورو ټولنیز خدماتو د نه لاسرسي له کبله ویلی شو چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري حقوق تر پښتنې لاندې دي. په تیره بیا د ښځو د حقوقو په اړوند دا تر ټولو بده نمونه ده چې د افغانستان په تاریخ کې تجربه کیږي.
د بشری حقوقو شورا په یو څلور پنځوس نمبر پریکړه کې د افغان میرمنو او نجونو د منظم او سیستماتیک تبعیض او محرومیت په اړه د دې مفصل راپور غوښتنه کړې ده. د راپور په چمتو کولو کې ځانګړي راپور ورکوونکي له افغان نارینه او ښځو د بشري حقوقو فعالانو، حقوق پوهانو، ژورنالیستانو، د پوهنتون استادانو، روغتیایي کارکونکو، متشبثینو او نړیوالو حقوقي کارپوهانو سره مشوره وکړه. دا مشورې هم حضوري وي او هم مجازي یا آنلاین چې په ګردی میز بشپړې شوې. په دې مشورو کې ټول ټال یو سلو اتوبشتنو برخه اخیستې و چې یو سلو وې شزي او شل نارینه وو. ګډونوالو د قومي او مذهبي اقلیتونو او معلولیت لرونکو کسانو په شمول د مختلفو پس منظرونو استازیتوب وکړ. راپور د اساسي حقوقو د انکار متقابل ارتباط په ګوته کړی چې د افغانانو په تیر بیا شزو او نجونو ته د طالبانو پر ځپون کې رژیم غلبه یا ورڅخه تېشته تقریبا ناممکنه کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو بیا هم په همدې موضوع کې تمیګو نن زر ورځې پوره شوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبان که څه هم وای چې دغه بندیز موقتی دی او په شرایطو پورې تړلې، خو پر دوی نیوکه داده چې دادی د واکمنې نږدې درې کاله پورې کېږي، خو بیا هم نه دي توانېدلي چې د دوی د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اوس هم په دې اړه د اوریدونکو پیغامونه اورو.
سلام، زمانم مینه ده د غزنی دولت خا د دولسم تولګیز د کوم کې اومه زما د دولت نه زما د خارجان خواهش لري درس کې مو سکه کومه کوکا چې موږ خوانځي شروع شي. مو څلورم کال ده چې موږ د خپل درسو نفس پاتې، موږ خوانځي نشته دي، موږ درس نشو ویلې. نو موږ څو کو دومره زحمت وباسه اخر کې هیڅ. نو زما خواهش دی بیان د دولت نه چې خواهش کوم چې موږ خوانځي شروع کو، زموږ سب درس کې کومه کوکا
میدایم. په کابل کې په یو دولتي مکتب کې ښوونکی هم زر ورځې کېږي چې د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي او دوی د زده کړې اجازه نه لري. نو زما هیله د یوې افغان میرمنې په صفت له طالبانو څخه دا ده چې لطفا نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي، پرېږدئ چې مکتبونو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا د هرې افغان میرمنې حق ده چې درس ووایي او کار وکړي او دا حق می اخلي.
زه په دولسم سم کومه چې مکتبونه را باندې بند شول او له هغې ورځې موږ اوس هم دلته په کور ناست یو. متاسفانه دا زر ورځې کېږي چې بې تعلیمه او بې تحصیله پاتې شوي یو. نه ماینده معلومه ده او نه هم نه هېڅ سم چې موږ په کومه روان یو، تر کومه پورې به دا لړۍ روانه اوسېږي. نو متاسفانه ورته ډېر خفه، ځکه دا زموږ هیلې وې چې دولسم سم خلاص کړو، کولی شو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړو.
زه په تم صف کوم چې مکتبونه د انجن پر مخ باندې وټړل شول او اوس هیڅ امید نه ورته لرم. ما غوښتل چې پایند کې یو لایق انجنیر شم او خاص منه اسلامي امارات نه ده چې موږ ته لکه نور نړۍ کې چې انجن درس وي موږ ته هم اجازه راکړي چې موږ درس وایو او خپل درسونه ته ادامه ورکړو. ځکه دا درې کاله سول چې خنځي باندې او د علم زکړه خدمتونه شرعي حق نه ول، موږ له دې حق نه محروم شوی او دا حق موږ ته خدای پکره کړی ده. نو دا حالت به تر وخت پورې دوام مومي.
رویایم، زه په نهم سنف کې وم چې د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول او نږدې زر ورځې کېږي چې بند دي. ما غوښتل په راتلونکي کې ډاکټره شم، خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت وکړم، خو اوس خپلې راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم. له اسلامي عمارت نه هیله کوم چې بیرته د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي.
ډیوه عبدالله یم. زر ورځې کیږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او دوی د زده کړې حق نه لري. تاسو وګورئ، محمد ګاندی د هند رهبر وو، هغه په خپل ژوندون کې یو خبره کړې وه، ویل په هغه ورځ چې زه مړ شوم تاسو په هندوستان کې مکتبونه او پوهنتونونه مه رخصتوئ، ځکه هند یوه ورځ له نورې نړۍ نه پاس پاتې کیږي. خو په افغانستان کې نږدې زر ورځې کیږي چې د افغان نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او تر اوسه پورې هم برخلیک نه دی معلوم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، د طاهر روخان په تخنیکی همکاري دغه خبری مجله هم ورو پای ته رسو. ورځو په پای کې د منځنی ختیځ روستای وضعیت را اخلو. د ملګرو ملتونو څېړنې د نتیجې ته رسیدلې چې اسرائیل او حماس دواړو د غزې د جګړې په پایل کې جنگي جرمونه کړي او په دې سیمه کې د اسرائیل عملیات د ملکی تلفاتو د زیاتوالي له امله د بشریت ضد جرم یو بیلګه ده. دا تورونه چې د چهارشنبه په ورځ اعلان شول د ملګرو ملتونو د دوه کارپوهانو د څېړنو پایلې دي. د اسرائیل حکومت چیرې د تحقیقاتي کمیسیون سره همکاري نه ده کړې، د هغې پایلې له اسرائیل سره د ضدیت محصول بللې. نور تفصیل له اسمت څاروانا په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتو له دې اعلان سره هم مهاله چې اسرائیل او حماس سخت دریسې ډلې دواړو په غزه کې جنگي جنایتونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې د اوربن موافقه ته د رسیدو لپاره د شکیل خو ترمنځ واټن کم کړي. انتونی بلینکن چې قطر ته سفر کړی د چهارشنبه په ورځ وویل چې حماس په غزه کې د اوربن د وړاندیز په ځواب کې د بشمیره بدلونونو تجویزونه کړي او په دغو وړاندیزونو کې غیر عملی موارد هم شامل دي. خو له دې سره سره د ټینګار وکاوه چې واشنگټن او منځیړي به د فلسطینی وسلوالې ډلې او اسرائیل ترمنځ د واټن د کمولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. حماس د سه شنبه په ورځ په رسمي ډول د امریکا د اوربن وړاندیسته چې د دې هیواد ولسمشر جو بایدن تیره میاشت باندې کړی وو ځواب ورکړ. په دې وړاندیز کې د اوربن او په اسرائیل کې د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې په غزه کې د اسرائیلي یرغملو په تدریجي ډول خوشی کېدل شامل دي چې په نهایت کې د جګړې د دایمي پای ته رسیدا سبب کیږي. انتونی بلینکن په دوحه کې یو خبري غونډې ته وویل حماس کولای شوی په یو کلمه یعنی هو ځواب ورکړي، خو د دې پر ځای نږدې دوی ونه انتظار وکړ او بیا یې د نورو بدلونونو وړاندیز وکړ چې ځینې له هغو دریځونو څخه بهر و چې مخکې غوره کړي او منلي وو. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دی. د حماس یو چارواکی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا ځواب په لیټیکی ټینګار کوي چې اوربند باید په غزه کې د جګړې د دایمي پای ته رسیدو، د اسرایلی ځواکونو د وټلو، د فلسطینی سیمو د بیا رغونې او په اسرایل کې د فلسطینی بندیانو د خلاصون سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینا د حماس ځینې متقابل وړاندیزونه د اجرا وړ دي او هغه په دې باور دی چې د دواړو خواو ترمنځ پاتې درسونه ډکېدای شي. امریکا، قطر او مصر په تیرو میاشتو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د منځګړي رول لوبولی دی او هڅه یې کړې چې په غزه کې تر سلو ډیر بندیان خوشي کړي. شغلی بلینکن وویل هیواد به په راتلونکو ورځو کې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره له مصر او قطر سره په ګډه کار وکوي. د زیاته کړه اراده لري چې خلاوی له منځه یوسي او باور لري چې دا تشي به حل شي، مګر بیا هم دې موافقې ته رسیدل بالاخره په خلکو پورې اړه لري چې هو ووایي. د حماس سیاسي دفتر غړي عزت الشرق مخکې ویلي و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اوربن وړاندیسته د دې ډلې خبرګون مسؤلانه، جدي او مثبت دی او یې موافقه ته لاره هواروي. یو اسرائیلی چارواکی د نوم د نشولو په شرط د سه شنبه په ورځ وویل چې حکومت یې د منځګړو له لوري ځواب ترلاسه کړی دی.
هغه زیاته کړه حماس په خپل خبرګون کې د طرح ټول مهم او اصلي عناصر بدل کړي او د يرغملو د خلاصون اړوند باندې رد کړي دي.